صلی محمد صلی با شما
ډیر مننه امید مرزبان تستر مرسي اوریدونکو تازه مال خو سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر نوو بجوده پوره پرونی کوي چې ولسمشر کرزی په کونړ کې د نړیوالو ځوکونو په بمباری کې د یوولو سماشمنو وجنه په کلکه وغندله بل راپور ده چې د امریکا د ګډو ځوکونو لوی درستی زوی طالبان په څو کل نور هم خپل جګړو ته ادامه ورکړي نن دوشنبه د دوري حمل 19 د اپریل 8 په پیل کې له محمد قاسم سلیمان څخه خبرونه وري
سلام او سهار په خیر په سرکم پام وکړئ د مهمو خبرونو سره چکو ته ولسمشر حامد کرزی په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباری کې د یوولسو ماشومانو وژنه په کلکه غندلې ده د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارټین ټیمسي وایي شای وسلوال طالبان تر 2014 میلادي کال وروسته هم د افغان حکومت پر وړاندې خپلې جګړې ته دوام ورکړي او د امریکا د بارني چار وزیر جان کیری نن هم د منځني ختیځ د سولې د بهیر د تازه کېدو لپاره خپل هڅو ته ادامه ورکوي بشپړ خبرونه ولسمشر حامد کرزی په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباری کې د یوولس ماشومان وژنه په کلکه غندلې ده د جمهور ریاست په خبر پانه کې راغلي دي چې افغان ولسمشر د طالبان لخوا د ملکي وګړو د استوګنې له کورونو او له ملکیانو د سپر په توګه د کار اخیستو د غندنې ترڅنګ د عامو خلکو د استوګنې په سیمو کې پوځي عملیات چې په نتیجه کې ملکي وګړو ته زیان اوړي په سختو الفاظو غندلې دي د کونړ ولایت د شیګل ولسوال حاجی عبدالظاهر ساپی پرون ازادي رادیو ته ویل چې په دې ولسوالۍ کې د شنبه په ورځ د ناټو په هوایي حمله کې شپږ کسان ووژل شول چې ولس پکښې ماشومان او لږ تر لږه شپږ مېرمنې وې چارواکو په جګړه کې د یو امریکایي ملکي سلاکار او اتو طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی د جمهور ریاست اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر کرزی په دې اړه د کونړ ولایت له سیمه ییزو چارواکو سره په ټلیفون خبرې کړې او د دې پیښې په اړه بشپړ معلومات ترې غوښتي افغان ولسمشر همدارزی و دولتي پلاوي ته دنده سپارلې چې سیمې ته ولاړ سي او پیښه له نږدې وڅېړي د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارټین ډیمسي وایي شاید تر 2014 میلادي کال وروسته کله چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووسي طالبان د ځینو سیمو د نیول لپاره خپل جګړه جاري وساتي جنرال ډیمسي پرون اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویل د افغان حکومت پر وړاندې به د طالبانو دا جګړه څو کاله دوام وکړي نوموړي زیاته کړه د هغه موافقې له مخې چې د جنوري په میاشت کې وسوه افغان امنیتي ځواکونه به د اوړي تر رسیدو مخکې په هیواد کې د ټولو عملیاتو مشري په غاړه واخلي شغله ډیمسي د غرس وایي چې دای دې ته خوشبینه دی چې بلاخره به افغان ځواکونه د طالبانو په وړاندې روانه جګړه وګټي د امریکا د بارني چارو وزیر جان کیری په افغانستان کې د یو امریکایي ډیپلوماټ او څلور نور امریکایانو وژل کېدل وغندله په کابل کې د امریکا د سفارت د مطبوعاتي دفتر مرستیاله 15 کلنه آن سمیدنکاف له درو امریکایي سرتیرو او د امریکا د دفاع وزارت له ملکی کارکونکو سره یو ځای د شنبه پر ورځ په زابل ولایت کې په یو چاودنه کې وژل شو جان کیری یادونه وکړه چې امریکایي اتباعنه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په ډېر شمېر خطرناکو سیمو کې له دې ډول خطرونو سره مخامخ دي د قاهرې د قبطي سویانو د یو کلیسا مخته په پرونی نشته کې دی وطن له وشل کې د وروسته د مصر پولیسو په قاهره کې د تشدد د نور پیښو راپور ورکړ په لومړ شمنی نشته د اپریل په 15 د تشدد په پیښو کې د څلور وشل سوي سویانو د جنازې مراسم وروسته وسوي د مصر د امیر روغتیا وزارت تایید کړ چې د جنازې د پرونی مراسم په پای کې یو تن وشل سوي دی عین شاهدان وایي چې ویرجن سویان له کلیسا د راوتل پر مهال د خلکو لخوا په ډبرو وشتل سول عین شاهدان دا وایي چې د قبطي سویانو ډلو د ولسمشر محمد مرسي د اخوان المسلمین ګوند پر ضد شعارونه ورکول د سیمیزو ټلویزیونونو په تصویرو کې پولیس د کلیسا د دروازې په خوله کې براغې سوي زایرانو د اوښکې بهونکي ګاز د شیندلو په حال کې لیدل کېږي چې غوښتل یې ځانونه په کلیسا کې پټ کړي کلیسا په مصر کې د قبطي سویانو د ټولنې چې له ډېر مودې راهیسې د چارواکو لخوا له تبعیض څخه سر ټکوي سمبول دی د امریکا د بهرني چارو وزیر جان کیری نن هم د منځني ختیځ د سولې د بهیر د تازه کېدو لپاره خپل هڅو ته ادامه ورکوي دوی به د فلسطین له صدر اعظم سلام فیاض او د اسرائیلو له ولسمشر شمعون پیرس سره په بیت المقدس کې وګوري په تیرو درې اونۍ کې سیمې ته د کیری دریم سفر دی پرون ماښام پر رام الله کې کیری او فلسطیني ولسمشر محمود عباس پر ځینو مسایلو خبرې وکړې چې امریکایي چارواکو سولې ته د تګ هڅه بللې ده خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي پرون تل دې مخکې ښاغلي کیری په استنبول کې ویل چې ترکیه د فلسطین د سیالو ډلو فتح او حماس ترمنځ د روغې جوړې په هڅولو کې مهم رول لوبولی سي د اسرایلو د سولې مرکچی جی پی لیفسی دا رد کړی دی چې ترکیه د فلسطینیانو او اسرایلیانو ترمنځ د سولې د خبرو په بیا پیلولو کې حتمی ونډه واخلي. لیفنی دا څرګندونې پرون هغه مهال وکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له استنبول څخه منځني ختیځ ته ورسید. کیری پرون سهار وویل چې ترکیه د فلسطینیانو د سیالو ډلو حماس او فتح د پخلا کولو له لارې د منځني ختیځ د سولې د بهیر په بیا پیلولو کې ونډه اخیستی سي. ترکیه درې کاله مخکې د ترکانو د مرستې پر یوه بیړۍ د اسرایلي پوځ له برید وروسته له اسرایلو سره خپلې اړیکې پرې کړل. کیری ترکیه وهڅوله چې له اسرایلو سره خپلې اړیکې ښه کړي. د مونتینګرو د ولسمشر انتخاباتو دواړه کاندیدان د بری ادا کوي. اوسنی ولسمشر او کاندید فلیپ ویانوویچ وایي د واکمن ګوند معلومات ښیي چې د پرونی انتخابات ګټلي او خپل سیال میودراک لیکیتس ته ماتې ورکړې ده. ویانوویچ وایي
زه غواړم د رایو تر بشپړ شمیرلو وروسته نتیجې اعلان او د مونتینګرو ولس خبر کړم چې ما 9.1% څخه نیولې تر 1.5% پورې رایې وړې او ګټونکي نتایج مې ترلاسه کړي.
په عین حال کې د ولسمشر انتخاباتو سیال کاندید لیکیتس بیا ادا کوي چې دی ګټونکی دی.
د 97% شمیرل شوی رویه له مخې ویلی شم چې د مونتینګرو خلکو زه ټاکلی یم چې د دې هېواد ولسمشر به یم.
دا په داسې حال کې دی چې د مونتینګرو د انتخابات کمیسیون تر اوسه ګټونکی نه دی اعلان کړی او نه ده معلومه چې دا اعلان به کله کېږي. د بالکان په دې کوچني غرني هېواد کې شاوخوا 6,000 کسان ژوند کوي. دغه هېواد د ملي ټولپوښتنې په نتیجه کې په 2016 میلادي کال کې له سربیا څخه جلا سو. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د هانور د 2013 کال په صنعتي نندرتون کې چې روسیه مهمه غړې ده د ګډون په مقصد پرون جرمني ته ورسید. پوتین له رسېدو سره سم د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ګډه د نندرتون ځای ته ولاړې او دواړه د روسیې برخې ته ولاړل. پوتین به په جرمني کې څه کم یو ورځ پاتې سي. بیا به د روسیې او هالند د کلتوري مرکز د پرانستل په غونډه کې د ګډون او د هالند له صدر اعظم مارک روټ سره د خبرو لپاره امستردام ته ولاړ سي. له مرکل او روټ سره د پوتین خبرې تر بعد اروپایي ټولنې او روسیې د ګډو اقتصادي پروژو د یوروزون او قبرص د بحران او د سوریې د بحران په اړه وي. او روسي خبرم ده چې د سربیا جګپړو چارواکي وای دوی غواړي د اروپای ټولنې په منځګړیتوب هغه تر رد کړي چې له کاسوو سره د اړیکو د اړیکولو غوښتنه پکښې سوې. د سربیا مرستیال صدر اعظم الکساندر وویچ پرون د بلګراد پینک ټلویزیون ته وویل چې دا طرحه غیر واقعي ده. بلګراد نه دی ویلي چې د طرحې محتویات څه دي، خو په ډاګه کړې ده چې دا د کوسوو په شمال کې دیره 50,000 سربانو د پراخې خودمختارۍ له غوښتنې څخه ډېره لرې ده. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو ده. ولسمشر کرزی په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په بمباری کې د یوولو ماشومان وژنه په کلکه وغندله. د شیګل ولسوال
نور په دې کې تقریبا 15 ښځې او 15 نفر لویان مړه دي. شهادت
د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز وایي طالبان به څو کله نور هم خپلو جګړو ته ادامه ورکړي. د روغتیا نړیوال ورځ پرون په داسې حال کې ولمنځل سو چې خلک لا هم له روغتیایي خدماتو څخه راضي نه ښکاري. په بل راپور کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې پر امریکایي اتباعو وروستی برید د ډارنو تروریستانو کار و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا مسله څېړي چې د سوریې په شخړه کې افغانان هم ښکیل دي که څنګه. د اقتصاد وزارت وایي چې د افغانستان د ملي پراختیا ستراتیژي په تیرو 15 کلونو کې په ځینو برخو کې سمه عملي سوې نه ده. د سیمې وضعیت هم څېړو. د ورکو اجزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې واورئ. ولسمشر حمید کرزی په کونړ ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په بمباری کې د یوولو ماشومانو وژنه په کلکه وغندله. افغان ولسمشر دغه ورځ یوه هیئت دنده سپارلې چې د دې پیښې په اړه تحقیقات وکړي. تفصیل د احمد تکل پر پټ کې.
د افغانستان د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې راغلی دی چې افغان ولسمشر حامد کرزی په کونړ ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباری کې د یوولو ماشومانو وژنه په کلکه غندلې ده. خبر پانه زیاتوی چې افغان ولسمشر د طالبانو لخوا د ملکی وګړو د استوګنې لکورونو او له ملکیانو د سپر په توګه د کراخیستو د غندنې ترڅنګ د عامو خلکو د استوګنې په سیمو کې پوځي عملیات چې په نتیجه کې ملکی وګړو ته زیان اوړي په سختو الفاظو غندلې دي. د کونړ ولایت چارواکو د شنبه په ورځ د ناټو په هوایي حمله کې د یو لسو ماشومانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د سیمه ایزو چارواکو په وینا د دې خونړۍ پیښې په قربانیانو کې له 2 میاشتنیو نیولې تر 15 کلنو پورې ماشومان شامل وو. د شیګل ولسوال حاجی عبدالظاهر ساپی په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې په دې بمبارۍ کې پر ماشومانو سربیره څو ښځې هم وژل شوې دي.
یو کور باندې مریض شوی دی چې دا کور ټول خلک د منځه تللي دي. هغه د یولس ماشومانو جسدونه راوړي او تاسو پخپله ویلده. نور په دې کې تقریبا 15 شپږ ښځې او 15 نفره لویان مړې دي په حادثه کې.
خغلی ساپی زیاته کړه چې له بمبار شویو کورونو څخه وسلوالو طالبانو پر امنیتي ځواکونو ډزې کړې وي. د جمهوري ریاست اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر کرزی په دې اړه د کونړ ولایت له سیمه ییزو چارواکو سره په ټلیفون خبرې کړې او په دې اړه بشپړ معلومات ترې غوښتي دي. افغان ولسمشر همداراز یو دولتي پلاوي ته دنده سپارلې ده چې سیمې ته ولاړ شي او پیښه له نږدې وڅېړي.
د امریکا د وسلوولو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمسی له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د طالبانو جګړه به تر راتلونکو ډیرو کلونو پورې دوام وکړي. خو ډیمسی په دې مرکه کې هیله وښود چې افغان امنیتي ځواکونه به د وسلوولو طالبانو پر ضد جګړه په بریا سره پر مخ بوزي. د دې مرکې لنډیز له احمد تکل خبري.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمسی وایي چې طالبان به د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته هم د اوږدو کلونو لپاره د افغانستان په څو سیمو کې پاتې وي او فعالیت به کوي. جنرال ډیمسی د بګرام په هوایي اډه کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې په ډیر احتیاط سره خوشبيني وښوده چې افغان ځواکونه به د نړیوالو قواو تر وتلو وروسته د طالبانو پر ضد مبارزه وکړای شي. نوموړي وویل چې دروان کال تر می یا جون میاشتې پورې به افغان ځواکونه د خپل هیواد د ټولو امنیتي چارو مشري په غاړه واخلي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان به بیا هم پر ځینو سیمو د ولکې ټینګولو هڅه وکړي کنه، جنرال ډیمسی وویل البته چې داسې به وشي او که د دې موضوع په اړه موږ لنن حتی لس کاله وروسته هم بحث وکړو نو هغه وخت به هم لنجمنې سیمې وي، ځکه چې د ده په وینا د افغانستان تاریخ د دې ډول پیښو شاهد پاتې شوی. جنرال ډیمسی او نور امریکایي قومندانانو ویلي دي چې افغانان باید اخر نه اخر په یو ډول مخالفینو سره جوړ جاړی وکړي او د پخلاینې د دې بهیر مشري هم باید افغانان وکړي نه امریکایان. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي هغه څه چې د امریکایانو لپاره د افغانستان د پوځي ماموریت په ورسته یو څو میاشتو کې ځانګړی اهمیت لري دا دي چې باید افغان ځواکونه سم مروزي او له مسلکي پلوه پیاوړي کړي. روسل د دې چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د شنبه په ورځ افغانستان ته سفر وکړ، طالبانو سمدستي د خپل زور د خودلو لپاره په زابل ولایت کې د هغه 14 مسؤلیت ومنه چې 15 امریکایي اتبای و وژل. دمسی افغانستان ته د وروستي سفر پترڅ کې لا افغان چارواکو او له دې ډلې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز شیر محمد کریمی او په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو قواو عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفورد سره وکتل او همدارس پکتیکا ته هغه نا امن ولات ته چې ګمان کیږي د نړیوالو ځواکونو لوتلو وروسته به هم تر ډیرو کلونو پورې د طالبانو ګواښونه پکې وي سفر وکړ.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی په ډیره تحقیقات کوي چې د سوری په جګړه کې یو شمیر افغانان هم شکیل دي ک څنګه. ازادي رادیو داسې یو ویډیو تر لاسه کړ چې په هغه کې د هغو ایرانی وګړو په منځ کې د یو افغان مړی هم لیدل کیږي چې د سوری د حکومتي ځواکونو په ملاتړ په جنگ کې وژل شوی. راپور له احمد زبرجمن څخه ووري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای پوردون کې به د خپل سفارت للارې هغه راپورونه وڅېړي چې ویل کیږي د سوریې په جګړه کې یو شمېر افغانان هم خکیل دي او مرګ ژوبل راوخته. د بهرنیو چارو د وزارت وای جنرال مستازی په یو خبری کانفرنس کې د وی پښتنې په جواب کې دا خبره هم رد نکړه چې یو شمېر افغانان د سوریې په جګړه کې وژل شوي او ځینې افغان کډوال هم د ایران لخوا د سوریې جګړې ته استول شوي دي. خو هغه ویل دوی ته هم په دې اړه ځینې راپورونه رسیدلي چې پاړه تحقیقات کوي.
دلته دوه خبرې دي. اول دا چې ورته مطبوعاتي معلومات موږ ته هم رسیدلي دي او موږ په اردن کې د خپل سفارت سره تماس کوي ترڅو د سوریې د چارواکو سره او د نورو مربوطه هیوادونو د چارواکو سره په دې اړه باندې خپل معلومات تصدیق کو او یا د دې راپورونو کچې ته واقعیت نوي دغه رات کو. البته د سوریې چارې زموږ سفارت په اردن کې مختبی ای وس موږ مقیم سفارت په دمشق کې نه لرو.
خغلی موسازی وویل چې یو شمېر افغانان په سوریه کې میش دي چې ځینې شاوخوا سل کاله مخکې هلته تللي او ځینې په تیرو دریو لسیزو کې. ازادي راډیو د سوریه د جګړې یو ویډیو ترلاسه کړې چې ښایي یو افغان هم د سوریه د دولتي ځواکونو په منځ کې په پوځي یونیفورم کې مړ پروت دی. په ویډیو کې د سوریې د عسکرو په یونیفورم کې 15 مړي خودل کیږي چې په یوې کوټې کې پراته دي. په ویډیو کې د سوریې مخالف یاغي په خپلو خبرو کې ادعا کوي چې دغه وژل شوي کسان ایرانیان دي، خو د یو جسد پر سینه د وژل شوي کس پیژندپاڼه ده چې افغاني طبیعت یې ترې څرګندېږي. په پیژندپاڼه کې د وژل شوي کس نوم سفر محمد ښودل شوی، د خان علي زوی او د بلخ اوسیدونکی دی. ځینې کتونکي وایي ایران د مزد په بدل کې یو شمېر افغان کډوال سوریې ته د دې هیواد د حکومت په ملاتړ جګړې ته لیږي او تر اوسه پورې ځینې وژل شوي هم دي. د سیاسي چارو یو کارپوه احمد سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بشار الاسد حکومت نه وایي ایران یو د شګان نه دی لګیدل، یعنی د بیا تکرارم بیا تکرارم هر خلک چې افغان چې شهید یې سرمې دي پښتون دي تاجک دي ایران چې مزدوري کوي دا خلک یعنی د قیصه په بدل کې جنگ کوي ګرځوي نه مذهب او باور ته هیده.
خغلی سیدی وویل چې د دې کار د مخنیوي لپاره افغان دولت څه نشي کولی پرته له دې چې له رسنیو سره په خبرو کې د مخنیوي غوښتنه وکړي. ایران په سوریه کې د بشار الاسد په مشرۍ د رژیم چې مخالفینو یې اوس له ستونزو سره مخ کړی دی پلوي کوي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت پرون د روغتیا نړیوال ورځ د وینې د فشار تر نامه لاندې ولمنځله. په کندهار کې په هرو دوو ورځو کې یو کس د وینې د فشار له کبله مري یا هم فلج کیږي. د روغتیا چارواکي وایي دغه صحي ستونزه د جامدو غوړیو، مالګې، غوښو او د نشه یي موادو د زیاتې کارونې له کبله زیاته سوې ده. محمد صادق رښتینی له کندهاره د ټلیفون په مستقیم تماس کې را سره دی. رښتینی صاحب، اول خو د سهار په خیر، بیا درته وایي چې دغه ستونزه په کومو ولسوالیو کې زیاته سوې ده؟
صالح صاحب، ساسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. په مجموع کې په کندهار کې د عام روغتیا مسؤلین وایي چې تر 15,000 پورې کسان په دغه ناروغۍ اخته دي. دوی وایي چې د وینې په لوړ او کښته فشار په مجموع کې دغه ناروغي ده چې د دغه کسانو عمرونه تر 15 کلنۍ لوړ دي. ویل کېږي چې په یادو کسانو کې نږدې یوه ورځ نه بله ورځ د وینې د فشار له امله یو تن د زړه د ناروغۍ او سکتې له امله مري او په همدې شمېر نور فلج کیږي. د کندهار د روغتیا چارواکو د روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې په یاد ناروغۍ د اخته کسانو د شمېر په اړه اندېښنه وشوه. د دوی ویل چې د ستونزې د کابو کولو لپاره دغه د فیل اوومه چې تېره ورځ وه په ټوله نړۍ کې د روغتیا د نړیوال سازمان د تاسیس د ورځې سره چې سمون هم خوري د وینې د فشار د مخنیوي او د درملنې د حبس لپاره دغه عنوان ورکړي. د عامې روغتیا مشر ډاکټر عبدالکریم پخلا وویل چې د جامدو غوړو، مالګې، غوښو او نشې توکو زیات استعمال په دې برخه کې جدي ننګونې دي او دغه ناروغي زیاتوي. د دغه راز ویلي چې د وینې په فشار د اخته کسانو له لوري د قانونو نه معاینه کول او د دې او سپورت نه کول د دې لامل شوي چې وروسته د زړه د حملې، د مغزي، د سکتې، د پښتورګو، د کار لیدنې او نابینایي او نورو لوی ناروغیو سره مخ شي او ومري. نو په غونډه کې نور چارواکو خبرې وکړې. د عام روغتیا مرستیال ډاکټر احمد الله پزیم وویل چې په دغه ولایت کې، یعنی په کندهار کې، تر نورو ولایتونو دغه ناروغي ځکه ډېره ده چې د کندهار میوې فیصد اوسېدونکي د جامدو غوړو څخه کار اخلي او ډېر کم شمېر خلک بیا سپورت کوي او د دې څنګه اروایي ناروغي هم د دغه ناروغي سره مرسته کوي او دغه ناروغي زیاتوي. دوی وبخښې د حل لارې لپاره هم ځینې څرګندونې وکړې. دوی ویل چې د ترکاري او سبزیجاتو نه کارول او د غوښو کم خوړل به د دغه ناروغي خطرونه کم کړي.
محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې. په نورستان ولایت کې یو قومي شورا توانېدلې چې په تیرو دوو میاشتو کې 28 دښمنۍ په دوستۍ واړوي. د دې شورا په مرسته زیاتې شخصي دښمنۍ حل شوي او د ځینو قبیلوي شخړو مخه هم نیول شوې ده. شاه محمود شنواری له جلال آباد نه د ټلیفون په مستقیم تماس کې را سره دی. شنواری صاحب، دا اقدام چا کړی دی؟
وروسته لکه تاسو په خپل خبرې کې دا ونه وکړل د نورستان ولایت په تیر دوره کې پولیسي جرګه کې د نورستان د خلکو استازي
داد محمد تم دوران دی دی یو قومي شورا جوړ کړی و چې دغه شورا کې دینی علما او قومي مشران دی خپل مشي امدا داد محمد مختوری دی خپل ځی غونډه وکړ یو یو لړۍ را شروع کړل چې تمري تا ولایت کې چې پتیرو قانون کې چې څومره ځخونه را پیدا شوی چې شخصي دی چې قبیله وی دی دوی ترمنځ کې نیرو غجوري کې د خپل داد محمد په وینا چې د ازادي رئیس سره په امریکا کې ویل پتیرو دوه میاشتې کې دوی وویش دښمنۍ هغه په دوستۍ بدلې کړي دي چې تر ټولو مهمه او یو ډېر لویه دښمني چې وه هغه د ملیل او مشوه په نامه یو دوه قبیلو وه چې په دې کې ټوله کې یوویشت موري پکې شوي وو او اته کسان ټاکیانو د دوی پرې فیصله یا روغه هم یو څو ورځې وړاندې وکړله.
بله شنوار صاحب، د دې لپاره چې دغه د شخړې شکیل خواوي بیا سره په جګړه یا شخړه باندې وانوړي، دغه شورا د خلکو څخه څه ضمانتونه اخلي؟
هو دوی دغه فیصلې چې شوي دي ټول جرګوي شکل لري، هغه څنګه چې جرګو کې چې دی هغه په کې ښودل کېږي. دوی خپله یو قومي پرېکړه کړې ده، په دې پرېکړه کې هغه شرایط هم ورته وضع کړي دي او ورته ویلي چې هر چا چې دغه پرېکړې څخه سرغړونه وکړله په راتلونکي کې به د قوم د پرېکړې له مخې چې دوی خپله په سیمه کې کوم قانون دی د هغې له مخې به هغه تاسې دغه پرېکړه ماته کړې ده یا مخالفت کړی دی، هغوی ته به هم د هغه او هم د کور سزول او دغسې جریمې ورباندې راځي.
شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې. له ده څخه مو واورېدل چې په نورستان کې یوه قومي شورا توانېدلې په تیرو دوو میاشتو کې وویشت دښمني په دوستۍ واړوي. اوس به اجمل اندره ته ووایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په زابل کې په ځانوژونکي حمله کې د څو امریکایانو د وژلو مسله څېړلې. وایي د شنبې د ورځې په برید کې درې نظامي امریکایان او د یوې ډیپلوماټې په ګډون دوه غیر نظامي امریکایان ووژل شول. ورځپاڼه د یو شمېر چارواکو له خولې وایي چې دا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې پر امریکایانو تر ټولو خونړۍ حمله ده. نیویارک ټایمز لیکي دا برید د فراه په ولایت کې د طالب وسلوالو له یوې لویې حملې وروسته کیږي چې د ورځپاڼې په وینا یې لږ تر لږه څلور څلوېښت کسان ووژل. ورځپاڼه وایي د هوا په ګرمېدو سره په افغانستان کې هغه موسم را رسېدلی چې د جګړې فصل ګڼل کیږي او په دې هېواد کې د طالبانو بریدونو زور اخیستی. نیویارک ټایمز وایي تمه کیږي چې په دې فصل کې به طالبان د افغان ځواکونو د کمزوري کولو لپاره تر پخوا ډېرې هڅې وکړي. ورځپاڼه زیاتوي په داسې حال کې چې بهرنیو سرتیرو ډېر مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلي، په دې هېواد کې د اعترافي سرتیرو تلفات هم کم شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي دا مهال د جګړې ډېر قربانیان په خپل افغانان دي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په ولایتونو کې د امریکا د بیا رغونې د هغو پروژو په اړه لیکنه کړې چې بشپړې شوې نه دي. ورځپاڼه په دې اړه د خپلې لیکنې په پیل کې وایي په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې ولس کلنه جګړه پای ته رسوي، د ولایتي بیا رغونې ډلو یا پی آر ټی ګانو یو شمېر بریاوې ترلاسه کړي، خو یو شمېر اساسي پروژې نیمګړې، ناپایدار او داسې پریښې چې د سیمه ییزو اړتیاو سره برابرې نه دي. ورځپاڼه په پروان ولایت کې د یو نیمګړې آباد شوي ښوونځي یادونه کوي او وایي د څلور ویشت خونو دا لیسه چې درې سوه لس زره ډالر لګښت پرې راغلی دی، څلور کاله د مخه یې د ودانۍ جوړول پیل شول خو بشپړه نه شوه او همداسې یوه تیاره ودانۍ پاتې ده. ورځپاڼه د دې ښوونځي د نیمګړې ودانۍ په اړه لیکي پر دروازه شوي رسمونه یې سړی ویروي، په چتونو یې د راغلو اوبو لکې معلومیږي او د برېښنا هغه لینونه چې برق سره وصل نه دي له دیوالونو لکه خپل سري خاخونه راځوړند دي. ورځپاڼه وایي دا ودانۍ په پروان کې لږ تر لږه د ښوونځیو د هغه شپږو نابشپړه شوو ودانیو څخه ده چې د امریکا د ولایتي بیا رغونې ډلې په افغانستان کې د یوې لسیزې ملت جوړونې د هڅو په لړ کې تمویل پر غاړه درلود او زیاتوي. اوس چې امریکا په افغانستان کې جګړه پای ته رسوي نو دا هڅې هم په کمېدو دي. ورځپاڼه لیکي د بیا رغونې دولس ټیمونو د افغانستان یو شمېر فقیر ولایتونه له داسې اساسي پروژو سره پرېښي چې بشپړې شوې نه دي، دوام نشي کولی او یا د ځایي خلکو د اړتیاو سره سمې نه دي. لاس انجلس ټایمز وایي د ولایتي بیا رغونې ډلې د هغه نه اتیا میلیارد ډالرو د یوې لږې برخې مسؤلیت لري چې د امریکا متحده ایالاتونو په تیرې یوه لسیزه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره لګولي. د ورځپاڼې په وینا خو دا د هماغو کمزورو پلانونو او د سار د نشتوالي له کبله دي چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د بیا رغونې د پراخو هڅو په اړه یادېږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې په افغانستان کې پر امریکایي اتباعو وروستی برید د ډارنو تروریستانو کار و. کیری پرون د ترکیې په پلازمینه انقره کې په یوه غونډه کې په زابل کې د شنبې ورځې چاودنه چې په نتیجه کې درې امریکایي سرتیري او دوه ملکي امریکایان ووژل سول وغندله او ویویل دا حمله د هغو خنډونو یوه برخه ده چې امریکایي اتباع نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په څو خطرناکو سیمو کې ورسره مخامخ دي. جزئیات احمد تکل پرپټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په افغانستان کې د امریکایي ډیپلوماټ او څلور نور امریکایانو وژل کېدل وغندل. په کابل کې د امریکا د سفارت د مطبوعاتي دفتر مرستیاله 15 کلنه ان سمیدنګهاف له دریو امریکایي سرتیرو او د امریکا د دفاع وزارت له یو ملکی کارکونکو سره یو ځای د شنبه په ورځ په زابل ولایت کې په یو 14 کې وژل شو. ان د یوې ډلې په ملګرتیا ماشومانو ته د درسي کتابونو د رسولو په مقصد روانه و. د لیبیا په بنغازی که د امریکا د سفیر او څو ډیپلوماټانو له وجل کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د برحاله مامورینو د وجل کېدو دوهمه پیښه ده. سمیدنګ هاف دوه اونۍ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره هغه مهال چې په کابل کې وو همکاري کړې وه. جان کری د ترکیې په پلازمینه انقره کې په یو خبري کانفرنس کې د سمیدنګ هاف ستاینه وکړه او یې ویل چې دا ځوانه ښځه ډیره هوښیاره او ځواکمنه وه. د زیاته کړه د خوشبینه میرمن د شنبې ورځې په سهار په دې مقصد له خوبه راپاڅېدلې وه چې زابل ته به ځي او د هغه ولایت له ماشومانو سره به په زده کړه کې مرسته کوي.
A brave American was determined to brighten the light of learning through books.
د ځواني امریکایي غوښتل د هغو زده کوونکو لپاره چې هیڅ کله یې لیدلی نه و خو په زړه کې له هغو سره د مرستې احساس درلود د هغو په خپله مورنۍ ژبه د کتابونو له لارې د زده کړې څراغ ولګوي. خو دا له هغو ډارنو تروریستانو سره مخامخ شوه چې د ټولو لپاره تیاره او مرګ غواړي. دا هغه خندونه دي چې زموږ اتباع نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په ډیر شمیر خطرناکو سیمو کې ورسره مخامخ دي. هلته چې د عقیدې تشه او بې مفهومه اقدامات د ژوند ورکولو پر ځای ژوند اخلي. د میرمن سمیدنګ هاف خپلوانو او د کورنۍ غړو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي چې نوموړې ډېره لیواله وه چې د افغانستان له خلکو سره له نږدې مرسته وکړي. د نوموړې مور او پلار واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته په یو استولي بیان کې ویلي دي چې د دوی ځوانه لور د هغه هدف په لاره کې وژل شوې ده چې ډېر ورته ګران و. دوی په خپل لیک کې زیاتوي ان ډېره خوشاله و چې د افغانستان له خلکو سره مستقیمه مرسته کوي او تل د جګړه ځپلي افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د فرصتونو په لټه کې و. څو وکولای شي د هغو په ژوند کې مثبت بدلون راولي.
افغان چارواکي وایي ولسمشر کرزی د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو څېړنې ته یوه کمیټه ټاکلې ده. د ولسمشر د ویندوی دفتر ویلي چې دغه کمیټه دنده لري څو هغه افراد معلوم کړي چې له اسنادو او شواهدو پرته بندیان دي. د حقوقي چارو ځینې کارپوهان دې کمیټې ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې کمیټه دومره صلاحیت نه لري چې د امریکایي ځواکونو له مشورې پرته ځینې خطرناک بندیان خوشي کړي. جزئیات له رحمت الله افغان څخه اورئ.
لا زیاتو ناندرو وروسته امریکایي ځواکونو څومره دوړاندې په بشپړ ډول د باګرام زندان واک افغان دولت ته وسپاره. ولسمشر حمید کرزی مخکې په وار وار ویلي و ټول هغه کسان به خوشی کړي چې د نموړي په وینا په باګرام زندان کې بې ګناه بندیان دي. د جمهور ریاست لویندوی دفتر څخه د یک شنبه پر ورځ خبره شوې اعلان کې راغلی دی چې د باګرام زندان د بندیانو د دوسیې د څېړلو لپاره یو کمیټه جوړه شوې ده. اعلان یو ډاندلې کې یا د کمیټه به د باګرام زندان د ټولو هغو بندیانو دوسیې وڅېړي او تفکیک به وکړي چې بلا اسناد او مدارک په بند کې شپې ورځې تیروي. د لوی څرنوالي ویان عبدالبصیر عزیزی ازادي رادیو ته وویل چې له دې حکم سره به د باګرام زندان د زندانیانو د دوسیو په څېړلو کې چټکوالی راشي.
په دې فرمان کې ولسمشر یو ځانګړی کمیسیون ټاکلی. یاد کمیسیون به د باګرام زندان د بندیانو ټولې دوسیې څېړي. هغه کسان چې د هیواد د نافذه قوانینو له مخې په کوم جرم مرتکب وي دوسیې به یې لوی څرنوالي ته سپارل کیږي او هغه کسان چې په کوم ځانګړي جرم مرتکب نه وي نو هغه به آزادیږي او خپل آرام ژوند ته وستنیږي.
په اعلامیه کې سترې محکمې او لوی څرنوالۍ ته دنده سپارل شوې ده چې په دې برخه کې په خپل وخت اقدام وکړي او د همدې بنسټ د تقوی لپاره مسلکي او با تجربه کسان وګماري. د باګرام زندان سپارل د افغان حکومت او امریکا ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع و. امریکا ادعا لرله چې د افغان دولت په قضایي او عدلي ارګانونو کې شفافیت نه دی موجود او ویره یې څرګندوله چې افغان حکومت به داسې بندیان خوشی کړي چې نړیوالو ځواکونو او افغان دولت ته ستونزې پېښولی شي. د حقوقي چارو ځینې کارپوهان وایي له امریکا سره د باګرام زندان په سپارلو کې افغان دولت داسې موافقه کړې چې هر زنداني چې خوشی کیږي د امریکایي چارواکو خبرول ورکې لازمي دي. د افغانستان د بشری حقوقو د سازمان مشلال ګلال وایي باید کمیټو ته دومره صلاحیت ورکړل شي چې د بندیانو د خلاصون واک ولري.
تر هغه پورې چې اشخاصو ورکیا ونه وسیږي او د کمیټو سره صلاحیتونه ونه وسیږي زه فکر نه کوم چې دغه کمیټو په تاسیس کې به ډېرې ښې لاسته راوړنې ولرو، ځکه چې مخکې موږ د دغه کمیټو شاهد وو او د هغوی د لاسته راوړنو نه د ولس کومې هیلې چې وې هغه برآورد شوې نه دي.
خو د لوی څارنوالي ویان وایي چې افغانستان به د یو خپلواک هیواد په توګه پریکړې کوي. ښاغلی بصری وایي امریکایان کولی شي د هر بندي په اړه چې شک ولري له افغان حکومت سره معلومات شریک کړي. نوموړی وایي چې په تیرو څو میاشتو کې له باګرام زندان څخه څه باندې 1500 زندانیان خوشي شوي دي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
له دې رپورټ سره په افغانستان کې د سهار 8:10 دقیقې سوې. د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قاسم سلیمان څخه ورو.
ولسمشر حامد کرزی په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباری کې د ملکیانو وژنه په کلکه غندلې ده. د کونړ ولایت د شیګل ولسوال حاجی عبدالظاهر ساپی پرون ازادي راډیو ته ویل په دې ولسوالۍ کې د شنبه په ورځ د ناټو په هوایي حمله کې 16 کسان وژل شوي چې ولس پکې ماشومان او لږ تر لږه 16 مېرمنې دي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارټین ډیمسی وای شاید تر 2014 کال وروسته کله چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي طالبان د ځینو سیمو د نیولو لپاره جګړه جاری وساتي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری په افغانستان کې د یو امریکایي ډیپلوماټي او څلور نور امریکایانو وژل وغندله. د قاهره د قبطی سویانو د یو کلیسا مخته په پرونی نشته کې د یو تن له وشل کې د وروسته د مصر پولیسو په قاهره کې د تشدد د نور پیښو راپور ورکړ. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری نن هم د منځنی ختیځ د سولې د بهیر د تازه کېدو لپاره خپل هڅو ته ادامه ورکوي. تم کېږي دی به د فلسطین له صدر اعظم سلام فیاض او د اسرائیل له ولسمشر شمن پاریس سره په بیت المقدس کې وګوري. د اسرایلو د سولې مرکچی اتزیپی لفنی دارت کړی ده چې ترکیه د فلسطینیانو او اسرایلانو ترمنځ د سولې د خبرو په بیا پیلولو کې حتمی ونډه واخلي. او د سربیا جکپوري چارواکي وای دوی غواړي د اروپای ټولنې په منځګړی تو باغ تر هر رات کړی چې له کاسو سره د اړیکو داری کولو غوښتنه پکې شوې ده.
که څه هم حکومت فیصله کړې چې لوړ پوړي دولتي چارواکي دي په خپل موټرو پسې لیوه څخه زیات محافظتي موټر نه ګرځوي، خو خلک وایي چې اوس هم د ځینو عالی رتبه چارواکو په موټرو پسې دوه درې ساتندوی موټر روان وي. د ولسي جرګې غړي وایي چې دې کار خلک له ستونزو سره مخ کړي. جزئیات د خان محمد سیند په رپورټ کې.
که څه هم د جمهور رئیس د فرمان له مخې وزیران باید یوازې یو تعقیبي موټر له ځان سره ولري، او تر هغه ټیټ چارواکي د ساتونکو هیڅ تعقیبي موټر لزان سره نشي لرلی. خو خلک وایي وس هم په خار کې ځینې لوړپوړي دولتي چارواکي لیدل کیږي چې له ساتونکو ډک دوه درې محافظتي موټر ورپسې وي. دوی وایي نه یوازې دا چې کله کله د دوی د تیرېدو لپاره سړکونه بندیږي، بلکې په خلکو کې د ویرې او تره سبب کیږي هم. د کابل ښار یو اوسیدونکي شریف ستانگزی ازادي راډیو ته وویل
یو موټر وکیل یا وزیر یا څوک رواني شپږو موټر بډی غټان ورپسی لاره بندې کې کولستم داواني یو سړی سره مریض یې شپخانه ته رواني بس لاره بندې نو نسی کولای چې تیر شي. یو کابل خان ډیر بیروبار زیات ده، یو سړی سره مریض یې همین ځي به د دې مخاوني سی او پولیس خدمتو کې.
د ولسی جرګې ځینې غړي وای د یو لوړپوړي دولتي چارواکي له موټر پسې د دوه درې محافظتي موټرو ګرځیدل کله روحي پلوه تشویشونه پیدا کوي، لامنیتی او اقتصادي پلوه هم د هیواد په ګټه نه دي. د ولسی جرګې غړي خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل
ځینی زورواکي ځینی چارواکي د خپل د قدرت څخه په استفاده سره تعدد د موټرانو د سلاو د بډیګاډانو د تور ایندارو چې د خپل ټول عامل د بدبختیو د بیاملي ګرځي دا اوس هم دوام لري. حتی ایوازي وزیران نه، په دې کې وکیلان صاحبان هم رول لري چې د پیکاو سره راځي. وخت چې بیا خطر پیښیږي بیا دا خلک تجربه نه لري، بی ګناه خلک دین مشتل کیږي او د خپل عامل د بی ثباتی ګرځي. ځینی پرمانونه واقعا قابل تایید دی. مونږ دلته جړازا الټری چې خدایو کې دوی تطبیق کی. زه فکر کوم دا یو بامو دوی اواوی باید مپرنژدو. قانون باید رجمور سن ولې بیا د کوشترین جړې پر ټول تطبیق سی.
افغان حکومت د روان المریض کال له پایل څخه کابو یو ونی مخ کې یو مقرره تصویب کړه چې وزیران باید لزان سره د ساتونکو یوازې یو تعقیبي موټر ولري، او تر هغه ټیټ پوړی دا هم لزان سره نشي ګرځول. په دې مقرره کې دا هم راغلی چې چارواکي باید د تورو خیخو موټر ونه ګرځوي، او په خار کې د ګرځېدو پر مهال لارې هم ونه تړي. د چارو د ادارې ویان رفی فردوس ازادي راډیو ته وویل په دې حقله د حکومت د نافذ مقررې د موادو پلي کېدل په منظم او جدي توګه پر مخ ځي.
ای با جدیت تطبیق میشه. وزارت امور داخله و اداره امور دولت افغانستان تمامی برنامه عملی را روی دست گرفتن و
دا په جدی توګه پلی کیږي. د کورنۍ چارو وزارت او د چارو ادارې ټول عملی پروګرامونه پیل کړی دي. زموږ لمړنۍ ارزیابي موږ باوري کوي چې دا مقرره په ښه توګه پلی کیږي، خو څرنګه چې نوې پیل شوې هیله ده چې په راتلونکي کې نورې مثبتې نتیجې هم ترلاسه شي.
په خاطر دې هم د لوړپوړو چارواکو، د ګوندونو د مشرانو او داسې نورو د ساتونکو د موټرو په خپل سرو ګرځېدو بندیزونه لګول شوي وو، خو یاد ستونزه یې کمه نه کړه.
د اقتصاد وزارت وایي چې د افغانستان د ملي پراختیا ستراتیژي په تیرو 15 کلونو کې په ځینو برخو کې سمه نه ده عملي شوې. د دې وزارت د چارواکو په وینا چې په دې برخه کې ځینې لاسته راوړنې او پرمختګونه هم شته. جزئیات د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د اقتصاد وزارت مانی چې د افغانستان د ملي پراختیا ستراتیژي په ځینو مواردو کې لستونزو سره مخامخ و، خو د امنیت، مخابراتو، روغتیایي خدماتو او داسې نورو برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د دې وزارت مسلکي مرسیال حکم خان حبیبي د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې ستراتیژیک ستونزو او ناخوالو ته په پام دوی هڅه کوي چې د راتلونکو 15 کلونو لپاره پراختیایي ستراتیژي برابر کړي. ښاغلی حبیبي د اقتصاد وزارت په تیره 15 کلنه پراختیایي ستراتیژي کې ځینې پرمختګونه داسې څرګند کړل.
لنه کمرغه مونږ په ځینو برخو کې ښی اساسي لاسته راوړنې لرو. د مثال په توګه مونږ د مخابراتو، امنیت، پوهنې او روغتیایي خدمتونو په برخه کې خپلو هدفونو ته رسیدلی یو او دا نه باید له یاده وباسو. خو له بده مرغه په ځینو مواردو کې د یو لړ ستونزو له امله نه یو توانېدلی چې پلان شوو هدفونو ته ورسېږو.
حکم خان حبیبي د دې ملي ستراتیژي د جوړولو پر مهال د بهرنیو سلاکارانو څخه نظر اخستنه، سیاسي تمایلات او په افغانستان کې د نړیوالو موسسو لخوا د ډیرو پیسو لګونه په بشپړ ډول د دې ستراتیژي د عملی کېدو مهم علتونه وبلل. د اقتصاد وزارت چارواکي وایي هلي ځلې روان دي چې د تیرې 15 کلنې پراختیایي ستراتیژي ستونزې څرګندې او د دې وزارت پر راتلونکي 15 کلن پراختیایي پلان کې تکرار نشي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو څېړونکي او د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد سیف الدین سیهون وایي د اقتصاد وزارت تیرې 15 کلنې ستراتیژي ځکه سم نه ده عملي شوې چې ډېرې نیمګړتیاوې پکې وي.
خود استراتیجی به ذات خود اهمیت نداره تا زمانی که
یو استراتیجی تر هغه وخت پورې اهمیت نلری تر څو چې په یوې برنامه بدل نشي. په تاسف سره چې ډیره طرح او استراتیجی په واقعي او عملی سرچینو نوی ولاړې او د هیلو یو لست ورته وي.
د اقتصاد وزارت په دې هڅه کې دی چې د روان کال په ګډون نوې 15 کلن پراختیایي پلان داسې چمتو کړي چې د عملي کېدو امکانات ډېر او د افغانستان له موجودو شرایطو سره برابر وي. د دې وزارت چارواکي وایي چې نوې 15 کلن پراختیایي ستراتیژي د ولسمشر کرزي د 15 فرمان پر اساس جوړیږي او ډېر ژر به د تصویب لپاره د وزیرانو شورا ته واستول شي.
څورې وړاندې افغان حکومت یو امریکایي اتباع په کابل کې ونیو او وروسته یې بیرته خوشی کړ. د امریکا د کانګرس ځینې غړي ویلي چې دغه امریکایي قراردادي د افغان چارواکو لخوا نیول سوی او وهل ټکول سوی دی. په دې اړه رحمت الله افغان د لوی څارنوالۍ لویان عبدالبصیر عزیز څخه د مرکې په سر کې پوښتنه کړې چې دغه کس په کوم جرم نیول سوی و او ولې داسې ژر خوشی سو.
دغه کس چې امریکایي تباه و په افغانستان کې جمعې په ورځ چې نیول سوی و بیرته په ضمانت ایله سوی ده. د دې موضوع د یو شرکت قرارداتي دی او د حکومت د مالیې نه هم قرضدار دی او ځینې افغانان چې د دې کار کړی وو او د دې کار هم خلاص شوی وو هغه کوم پروژې چې افغانان ته دی ورکړی وو نو بعد له هغه نه هغه افغانان ته دوی پیسې هم ورکړی نه وو چې مسله خ ډېر وخت څارنوالۍ لخوا تعقیب کېدل او دوی نه هم سوال ځواب شوی وو چې قانون د نگانه هم یو کس تاسو ته کار کوي تاسو باید هغه مزد دوباره هغه ته ورکړئ چې تاسو د کار نه رضایت نه لرئ تاسو باید یو مرجع ته ورکړئ شکایت وکړئ. متاسفانه په دغه مورد کې دغه شرکت چې په افغانستان افغانانو ته قرارداد ورکړی وو او د هغو پیسې هم ورکړی نه او د افغانستان د حکومت چې کوم مالیات ده هغه نه هم قرضدار وو. د څارنوالۍ لخوا د څارنوالۍ د نظارت سیاست لخوا هماغه ورځ البته توختل شوی وو تعقیب ته او بعد لغنه سه په ضمانت خوشی شوی ده. موضوع یو عادی موضوع ده. هر کس په افغانستان کې ژوند کوي یا بزنس لري یا نه لري باید د افغانستان حکومت ته دې مالیه ورکړي او د چا نه چې دې قرضدار دي یا چا چې دې د کار کوي دغه پیسې هم دې مکلف ته چې باید په خپل وخت کې قاضي
کړي. عزیز صاحب دا سوال کیږي هم دا قراردادي شکنجه شوی ده؟
نه صاحب، دا بیخي حقیقت نه لري. تاسو غواړئ چې په ټول افغانستان کې نن سبا مطبوعات ډیر فعال ده. مونږ د مونږ دغسې هر دوسیه کې وکیل مدافع لرو، متعمین کولای شي چې وکیل د مدافع ځان ته وټاکي. او دا موضوع صاحب په صراحتن وایم چې څارنوال نه صاحب کوم اصلحه لري او نه صاحب څارنوالۍ دغه ته جوړ شوی ده چې خلک شکنجه کړي. دا کسه بیخي شکنجه شوی نه ده، دا یو افعاد دی چې مطبوعات یا نور ځایو کې پخ شوی ده. او زمونږ له ادارې لخوا نه په کابل کې نه په ولایاتو کې مونږ بیخي شکنجه ته په قاطعیت بردو.
او داسې ویل کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری مداخله کړې ده او دا د همدې په سپارښتنه باندې خوشی شوی. دا څومره واقعیت لري؟
نه صاحب، موضوع هغسې نه و صاحب، یعنی موضوع تر دغه پورې نه دی چې د یو هیواد د بهرنیو چارو وزیر په یو موضوع کې دوی سفارش وکړي. موضوع یو عادي موضوع و، څنګه چې لکه افغانان په افغانستان کې اوسېږي، د افغانستان د نافذه قوانین پر بنا دوی چې کوم خلاف د قانون کار وکړي مجازات کېږي. همداسې صاحب دا خارجیان ته هم همدا شکل دی.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند عبدالبصیر عزیزی وو. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې په یو راپور پسې اوریدلی سئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په ترکیه کې ایران ته خبرداری ورکړ او ویې ویل که ایران د خپل اټومي پروګرام د حل لپاره ډیپلوماتیکې لارې چارې غوره نه کړي نو امریکا پوځي اقدام ته تیاره ده. هغه دغه راز په استانبول کې له خپل ترکي سیال داوود اوغلو سره په خبرو کې ویل چې ترکیه کولی سي د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې مهم رول ولوبوي. جزئیات له فرحه وات څخوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ایران ته خبرداری ورکړ او وی ویل چې د ایران د هستوي مشکوک پروګرام په اړه د مذاکرو فرصت له لاسه وځي. جان کیری د یکشنبه په ورځ په استانبول کې وویل مذاکرې داسې یوه پروسه نه ده چې پای نه لري، او که ایران دغه مسأله د ډیپلوماتیکو لارو حل نه کړي نو امریکا تیار ده چې پوځي اقدام وکړي. نوموړي زیاته کړه، موږ یو ځل بیا ایران ته وایو موږ غواړو چې د حل یوه ډیپلوماتیک لاره ولرو، خو په رښتیا سره دا انتخاب د ایرانیانو په لاس کې دی. که تاسو د نورو هیوادونو په څیر د اټومي انرژي د تولید لپاره یو سوله ییز پروګرام لري نو مشکل نه ده نړیوالو ته دا خبره ثابته کړي چې ستاسو پروګرام سوله ییز دی. نور هیوادونه هم دا کار کوي، د دې دلیل چې ایران مخ پر زیاتېدونکې توګه خپل ځان په انزوا کې ساتلی او تر بندیزونو لاندې راوستی. دا په دې خاطر چې دغه هیواد په خپله دغه لاره غوره کړې ده او د خپل هستوي پروګرام د تشخیص لپاره د نړیوالو غوښتنو او معیارونو څخه سرغړونه کوي. دا شان جان کیری استانبول ته د سفر په ترڅ کې وویل ترکیه کولی سي د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې مهم رول ولوبوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ترکیه یو متحرک او غښتلی هیواد وباله. هغه وویل ترکیه کولی سي د فلسطیني سیالو ډلو حماس او فتح ترمنځ د پخلاینې په پروسه کې مهم نقش ولوبوي.
د تا بهیر کبه په یاد یم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ د دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټوم. دغه د ورک شوي عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیز یا دوست لټوي کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ملټوي. کله چې تاسو ازادي رادیو ته تلیفوني پیغام را لېږئ لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لاندې ووایئ. په دغه تلیفوني پیغامونو کې تل اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړسي تاسو ته تلیفون وکړي. کله تاسو په تلیفوني پیغامونو کې دغه مشخصات نه وینو د تاسو تلیفوني پیغامونه نه خبرو. گرانو اوریدونکو د دې په څنګه تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته اس ام اس امره ولېږئ. د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې لاره موږ ته اس ام اس را ولېږئ او خپل ورک شوی عزیز بلټوي. محترم اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي، خو د دې په څنګه درې داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان هم پیدا شوي دي. نو ګران دوستانو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. په آزادي رادیو کې د ورکوښو ځانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو اوریدونکو، که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په آزادي رادیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د آزادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. دغه تلیفوني پیغامونه موږ ته تاسو را لېږلي دي او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې واورو.
زانه سپخان سال د خوش ولایت لکان د شیر غال کني ته حاضر سره په تماس کیم. ګران اور دین کو تقریبا سلو کال کی چې د نادر خان په نوم یو ځوان دی چې د دیمانستان کې حمله کو پارتي او کا ځان د غزنی ولایت معرفي کوي، د لوګر ولایت معرفي کوي. کدي هر چا ځه حدا ځوان به درک شوی او نو مهرباني دی کی په سپر وایا او سلورتیا ولا سلو سره سپیک کتاب اس میرا باندې ما ته زنګ وای د ټلیفون څخه نه یو ځل بیا تکرارم 0 1 1 7 0 1 1 4 4 5 5. کدی هر چا ته حبی درک شوی ته دا ټلیفون څخه نه باندې زما سره اړیکه ونی سي او ان شاء الله د خپل معلومات له دوی سره شریک کړم.
السلام علیکم، زما مطلب خبر کوم د ننګرهار ولایت څخه یو مالک دی د کفایت الله په نامه چې موږ ته په عادل ځان مشوره کړې دی. د لوړګي اوسېدونکی دی د خیبر د ملک عبدالرحمن خان د کلا سره کور دی. دا دلته بندي دی که څوک معلومات غواړي یا چا خپلې نو په دغه حالي کې د مو سره تماس ونیسي 0 7 8 1 3.
د تا بهیر کبا په یاد يم. زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم،
دا ورکو شو عزیزانو د لټي پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دوشنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. دا د پروګرام اوریدل مهروي ګوند تاسو کوم رکزیس پکې پیدا شي.
ګر ګران اوریدونکو محترم دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو، راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي.
میرا روزگار میں ضلع چاچنو دسوالیہ دکشی بسی حضرت محمد سے صرف تماش کے ہم سردار فکر دیں پتہ خانہ کا اور آ رہے ہیں بخلا ماں کا فکر لسیم سیدنا اور سلطان نیز بلند وال و سراد سید محمد دما اخلاص کا فکر دی جا تک نہ کی جنا در کا سید بز نو سیت مال مات ایران کی پاکستان کی یا بندی یا وہ مزار یا غیدل یا صدقہ شہر دی مش تلفون و کی سے پر ہوا سے پر اتا بیا ته نه درې درې څلور شپږ بل شمېره د صفر اووه صفر اته دوه اووه یو صفر دوه څلور دغه زموږ د ټلیفون شمېرې دي که هر ورور لیدلی یا چا ته معلومات کړي خو په دغه شمېره د ټلیفون راته وکړه.
زه چې د ادې ته زابل نه بزګرام ته په څېرځم زموږ یو انډیوال ده د رملا په نامه د ما د ګنومت زی د اجازه مخې د غزنی ولایت مکرن سواری د باوردین د کلی سیزون کړي د تیر پنځه میاشتو را په دې خونه دره کې شنو نظر کښه وای دا که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري یا لیدلې وي د اسلامي مینې او ایماندارۍ له مخې د زمو سره په لاندې شمارو ټلیفون وکړي او خپل جایزه یې ترلاسه کړي. ټلیفون شماره 0815 وکنزوس ټولس او بل شماره صفر اویا څلور اتیا پنځه اویا پنځه سوه څلور دی.
بلې سلام علیکم، زه سپنا له لوګر نه خبرې کوم. دا د ورکو عزیزانو ته دا پیغام پیدما ما یو کس سره نو ورک ده د خان په نامو او د یوسف زوی دی د خوږیانو اوسېدونکی ده. تاسو چې په اړه معلومات لري یا دا یې دماغ غوري موبایلونه دي خلاص کړي زما پسې په دې نمبر زنګ ووایي 0815920 په مخم خه.
السلام علیکم، زه له فراد ولایت څخه خبرې کوم. زموږ په نامه د زینبې د دور کال یو انجینر د دوی میاشت کېږي چې ورکه ده. هر څوک چې دا راکړی دی لطفاً په دغه شماره باندې زنګ ووایي. شیرینې هم ورکول کېږي 0815 0915 او 490. شماره بیا تکراروم 0815 0915 هر مسلمان که په دغه شماره کې چېرې زنګ تېروئ په یاد ماته راواستي د خدای په امان.
زه حافظ علي اکبر د چورې د ولسوالۍ د میلې د کلي څخه خبره کوم. ما یې د اکا زوی دی چې د اکا د زوی زوی دی کریم الله په نامه دی. د عبدالعزیز زوی دی د منان خوند وراره دی. تقریبا دا درې کاله کېږي چې نادرکه دی. زموږ سره هېڅ پته نشته که چېرې چاته پته وي یا لږ ما خپل غږ اوري پر دغه نمبر دي زموږ سره خبره وکړي 0 اویا 1 اویا 9 اویا 15 1 اویا. یو وار شمېره بیا تکراروم 0 اویا 1 اویا 9 اویا 15 1 اویا.
بلې السلام علیکم، د هلمند څخه خبرې کوم. تاسو د ازادي راډیو کو ته سلامونه وایم. بعد سلام څخه زما د واکا زوی تقریبا د 15 کالو په عمر کې دی. په ژبه ګونګ او په غوږو کون دی. د تیرو لسو کالو راهیسې لا درکه سوی که د هر چا سره معلومات وي یا د په اړه څوک معلومات ولري دغو شمېرو کې زنګ ووهئ 0815 0915 1 5 بله شمېره ده 0 اویا 9 3 3 0 3.
د پکتیا ولایت کمکنی ولسوالۍ څخه زه سمیع الله خلیلي تنګر یم. دا پیغام د ورکشاو عزیزان د لټې پروګرام ته پرېږدم. زما یو د پلرینې طرز وای چې جاوید نومېږي. جاوید د پلار نومې مناس مرګوله پوکو مقبل او دیورو نیمی دی خمرگوال مقبل خیوازوال مجبور نسیم مقبل نعیم مقبل دا جاوی چی دا چلور میاشتی کیجی دا کور زخا بدارکا شوی دا دا هر چا تا معلومات فی دون سر بی پدا و شمیرو باندی حالی کونی چی او خوال شریعی دی تر لاسکلی لمره زمان دا تلیفون نمبر دا سپر او او یا شپک شپیتا او یا دواسوا شپک او زمون دی تریزی نمبر دا دی جاوی ترور نسیم مقبل سپر او او یا حتی پندوس و پندوس پنده سواش پیتا شمیره یادت بیاتی کردم سفر واو یا شپک شپیتا او یا دوا سواش پیک نسیم مقبل سفر واو یا حتی پندوس و پندوس پنده سواش پیتا اخبار شرمیدی ترلاس اکنی کدی جاید کدارا چا معلومات پیدا کرل دیر امن نکوم دیتا دیر ادو کارکون کو چخاکی زمین پیغمون نشر کرید.
السلام علیکم زبسم بولنا کس خبر کوم چې زما یو اتا اورتي اته میاشي انا میاشي چې دې چې عبد الجان سلامه دې د ملک حضرت زوی که ارچاته یا د مړ یا د ژوندۍ درک معلوم دی نو ستې پر لښ میرو باندې تماس ونه سي چې پر آیا آیا شپسته دې اته سوال پنځه بر شمیره ده صفر اویا پنځه اویا څلور اویا پنځه سوه اته ویشت یو ځل بیا شمیرې در ته وړاندې کوم صفر اویا اویا شپږ څلوېښت اته سوه پنځه او بر شمیره ده صفر اویا پنځه اویا څلور اویا اته سوه پنځه ویشت وسلام.
دلالو د کلی موسیدم کړی مې ما نو سره محمد د شیر محمد په نام یې جوړ نه درکته وای دا ول اسکل کې پیران کې نه درکته وای دا د ځوان کار څرخه کې یا څو کې معلومات یې لري یا د مور یا د ځوان نو په دې سره د ځان راته وایي و څه دا مو سپر وا نه دوا څلور اتا څنګه شپار درې څلور دا څمره یو بار بیا تکرارم سپر وا نه دوا درې څلور اتا پنځه شپږ درې څلور وا سلام.
سلام علیکم زه بریدمن راز محمد چې سره په تماس کې یم. ما د ورک ځانو لټون دا ورځ زما زمینو د ماما زوی ورک دی د پاره د خدای د پاره د وطن په نامه د مصطفی دی کښې دی خپل دا زما غږ اوري او خبرې مور چې دی ډېره پریشانه ده ورونه چې پریشانه دي ګرد کور چې پریشانه دی که دوی ژوندۍ دا پیغام اوري یا نور مسلمانان ورونه اوري نو د پاره د وطن د پاره د خدای پنځو زره افغانۍ انعام زه ورکوم کس راسره یا ما ته راوشو یا د ده پتې په لاس راکړه زما د ټلیفون شمېره ده صفر اویا پنځه شپېته څلور څلوېښت نه نوي دوه وسلام په احترام د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه.
الو سلام علیکم زما ورور دی ناوې ولسوالۍ د خلج ولسوالۍ ناوې لوی کلي د عبدالجان اکا زوی دی د دجالا ورور دی د تاولاه رحمیالله دوی ورور دی د لوی اختر درې ورځې ورته پاتې وې چې نادرکه دی که چا ته معلومات وي په دغه لمبر دې ما ته خبر را کړي وروره د انعام غواړم صفر اووه صفر پنځه درې نه درې څلور اته بله شماره ده صفر اووه صفر اووه اووه درې واره اووه درې یو درې دوه پنځه په دغه لمبر دې ما ته خبر را کړي هر چا ته چې معلومات وي د لوی اختر نه ته درې ورځې پاتې دي د عبدالجان زوی د دجالا ورور تاولا ورور دی ناوې کې کور دی په لوی کلي کې د لوی اختر ته درې ورځې پاتې وي چې نظاره کوي هر چا ته چې دا معلومات وي په دغه لمبر دې ما ته خبر را کړي وسلام. زه جمال یم ساده محمد ده د غزنی د ولایت یم د اربوګند ولسوالۍ یم د تبدیل کلي یم ولسوالۍ یمه د دلالو د کلي یمه چې زما یو ورور ورک ده اوولس کاله کېږي چې په ایران کښې نادرکه شوی ده چې نوم یې شیر محمد ده د امیر محمد زوی ده زه د دلالو د کلي اوسېدونکی یم ګدر د ځوان سفر کوي یا څوک معلومات لري په دوه شمېره دې زنګ ووایي صفر اووه نه دوه څلور اته پنځه شپږ درې څلور اشاره یو وار بیا تکرارم صفر اووه نه دوه څلور اته پنځه شپږ درې څلور وسلام.
ته ازادي له رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 کوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای لا تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري